سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشری مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونې پر خپل ویبپاڼې خپور کړی ویلي دي چې د دې خنډونو کچه سږکال د تیر کال پرتله 1% زیاته وه. په راپور کې راغلی دي چې سږکال یې د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 99 موارد ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې د بشري مرستو رسوونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 6.95 پروګرامونه د همدې خنډونو له وجې ځنډولي چې دا د تیر کال پرتله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکاریو ټولنه 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسي څلور کارکوونکي هم نیولي دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 رسیږي افغانستان ته راستول شوي دي. د طالبانو د حکومت له خوا نن رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې دغه افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډ پټان ولسوالیو له لارې هیواد ته راستول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو له خوا ثبت شوي او اکثره یې خپلو ولایتونو ته انتقال شوي. پاکستان د نومبر په 9 نیټه له هغه هیواد د څه باندې 1,00,000 افغانانو چې دوی بیا اسناد کډوال بولي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم بیلابیلو بشري سازمانونو او د افغانستان واکمنانو له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوال د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان چارواکو ویلي تر یوې میاشتې پورې به د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په همدې حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر 9 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه او پام کېده چې دوه ځلې به نور هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړې که چیرته څرګنده شي حماس نور یرغمل نه خوشي کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به دا ډله وځپي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ تیره شپه د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې پر کرریویو ښار د توغندیو برید وکړ. د دې ښار د پوځي ادارې مشر نن پر خپل ټلګرام پاڼه د خبر ورکړی ویلي دي چې چارواکي اوس مهال د دې حملې د زیانونو په اړه څېړنې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د ښار عامه تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د دنیپرو پتروسکوف د څیرمې سیمې والی هم پر ټلګرام خبر ورکړی دی چې د روسي پوځ په نیکول پول ولسوالۍ کې هم د توپچی ډزې کړې دي. نوموړي زیاتوي چې د دې حملې د زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم جوړه شوې غونډه لا هم روانه ده. د چینن په کې کوم پخوانیو چارواکو څرګندونې کړې دي او د افغانستان د تیر حکومت او د طالبانو د نظام په اړه څه ویلي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واوري چې په نورستان کې یو پل جوړ شوی خو دا چې له دې وړاندې هلته دوسیدونکو ستونزې څوي
کله به چې باران شروع درې به کبه شپو پښپو ما سوارلی ولاړو انتظار باندې کو کله به ګاډي وبو تیرې کله به ویل څنګه تیرې کله ډېر مشکل سره مو
دا چې دا پل چرته جوړ شوی دی او نوري څومره سهولتونه د دغې سیمو اوسیدونکو تر منځ کړي دا به له نورستانه په راپور کې درته ولرو. همدارنګه د سپورت په ډګر کې به مو له دې خبر کړو چې یو افغان نجلۍ توانېدلې ده له افغانستانه بهر کرکټ شروع کړي. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او په کوم هیواد کې کرکټ پیل کړی دی په دې اړه به هم سره جزئیات واورې. او کندهار ته به هم ورشو چې هلته د غواګانو یو فارم جوړ شوی.
د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي
همدارنګ په خبرونه کې بر سره په غزه کې د جګړې رستي جزئیات هم واوري نور مطالب هم شته ملتیا مو وړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورز له هم بلا بلو غوندو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ د غونډې ته په خبرو کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان دا وکړه چې د طالبانو په تیرو تسوو ورځو واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد سقوط کړی بیکاري او فقر اوج ته رسیدلی او په معدنونو هم چورې ګډ شوی دی تفصیل له امید سهري ملور
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بولی او وای پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلی هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1900 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ په قانون هم چور ګډ دی هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري سوله نه غواړي او وای خلک باید له دوی سره بیعت وکړي
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې خو تاسې په تیرو 15 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا امریکا او استرالیا ته ماتې ورکړي د ځان پر وړاندې سیال نه ویني دوی وایي خلک باید راشي له موږ سره بیعت وکړي چې ژوند دي پاتې شي
د پخوانی جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو غواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسی د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وحد سي یو پیاوړی شي ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي نه د ای ټی ایم د حزب تحریر نه هم د ای ایم ای نه د داعش او نه هم د القاعده او نور مخه نیولای شي
خو د طالبانو د حکومت وانځي به الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او ترڅنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې او ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځې پیل شوی او نن پای ته ورسید په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون اړتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول د دې کانفرنس یو جوړونکي داوود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس دی ولسمه ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 25 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د اساسو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړي او د افغانستان د راتلونکو مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي افغانان د اقليمي بدلونونو لاغیز سره د مقابلې په خاطر اجل مرستو ته اړتیا لري د ادارې د یک شنبه پورس پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغولسو هیوادونو لړلې دي چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دي په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځین قربانیان هم وايي چې بشري مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسېدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. اوچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمیر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول، خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې، اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیاوې یې پوره شي.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوي دي، حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 3000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان مرکز پرون ته غزیدلې لار کې د کوردر پول جوړیږي. یاد پل یو کال وړاندې سیلاب جوړ کړی و او له امله یې خلک له ستونزو سره مخ و. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له کله خوړ کې به اوبه زیاتې شوې نو په ورځو ورځو به لار بنده وه او اوس چې دغه پل بیرته جوړیږي دوی ورته خوشحاله دي. یاد پل ته د ټولګټو 4000 15 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. ورزو سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د کوردر پل چې د پارون او سدآباد په عمومي سړک پوخوا جوړ شوی و تیر کال د سیلاب په وجه ویجاړ شوی و. اوس د ټولګټو 4 وزارت لخوا د 15 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي. د پل ساتنې لپاره 100 متره استنادي دیوال هم رغول کیږي. د مسؤلینو په وینا چې په 3 میاشتو کې به د پل او استنادي دیوال 4 بشپړې شي. د پارون اسدآباد پر لوی لاره تلونکي سورلۍ او موټر چلوونکي بای د پل ویجاړېدو سره غنو ستونزو سره مخ دي. له حکومتي مسولینو او له ساختماني شرکت واړي چې د پل رغولو چاري غړندې کړي. موټر چلوونکي انعام الله او هټېوال حیات ګل
پټرلیټ به خو لا وته مخکې به پول کې تر شه به پول په سر مې 500 روپیا خپلې پول والا کله به چې باران شروع درې به کې به شپو شپو مې سورلې والا را انتظار باندې کو کله به گاډي وبو تیرې کله کله به ویل ټګه تیرې کله ډېر مشکل سره مو کله مان ډېر خوشاله یې ډېر ضرورت ته لرو دلاره باندې تک را تک اوس مخکله پرون مرکز کې دکان د زخم هات تک یو زل زورا زو دا هډر خکار او شو زکه څنګه یې پول نشي خلکو ته ډېر زیات مشکلات او دا پول مخ چې وګ کله وړو دا غي نورسته شي یو کلی پرای خلکو مسی دو دانی بشونه خودلی 50 روپے وو دغه گاڑی نه مثلا خو غستلی دغه خلکو تم ډیر زه تکرار تمامه دل زکه هر گاڑی 50 روپے پاغه باندې ورکی او به کل اوپر اډیر شو هغه تو لرجی به خودلی واغه دی وړل
د یدونی ورده چی 13 او سکل په کونړ او نورستان کې راوتل سیلابونو زئی وسیدونکو او حکومت تزیات مالی زیانونه اړولی وو ډیرې سرکونه پلونه او پلچکونه تخریب کړیو او خلکې غنو ستونزو سره مخ کړی دي چې اوس هم ډیرې سرکونه او پلچکونه وران ویجاړ پراته دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه نافذ وه. له بلې خوا حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو وروستي ډلې په توګه پیژني د نورو اسرایلي برمته و د خوشي کولو ژمنه کړې او اسرایل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې د فلسطیني ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیل د احمد تکل نورو.
حماس ډلې او اسرایلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د چهارشنبه تر ورځې پورې مراتوي او دواړو خواوو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرایلي ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. همداراز اسرایل تر زیاتېدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکي فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرایل له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرایل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلنکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربند د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرایل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بی ځای کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت تر سره کړي. د چارواکو د سپینې مړې لخوا د وضع شوي اصول لمخې دا څرګندونې د خپل نومونو د نه ښودلو په شرط کړې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږد مهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسېدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرایلي برمتو لډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله خای د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. د په داسېل کې ده چې اسرایل په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرایلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترانګه کې د حماس شپارس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ایږدي او پوځي وړتیا به یې لمین زوړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری هغه دوه ستونزې دي چې ځوانان تر نورو ډیر ځوروي. لبل پلوه پر افغان نجونو ښځو د طالبانو بندیزونه د دوی ورځنۍ چارې محدودې کړې دي. خو تاسې په ځانګړې توګه ځوانان کله چې کله په دې فکر کړی دی چې په چکر لاړ شي او د تفریح لپاره وخت ولري. ساسې پان باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره د امکان شته چې ځوانان په چکر او تفریح فکر وکړي؟ ساسې لپاره چکر او تفریح په څه معنا ده؟ او آیا داسې شوي دي چې تاسې د عاید یوه برخه مو د چکر لپاره کله ځانګړې کړې وي او که نه؟ او ساسې پان باندې سفر کول، د نورو سیمو لیدل او د تفریح پروګرامونو جوړول ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او که نه؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام وخت مو د ماښام له اوو تر اتو ده. که غواړئ چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړئ او په دغې موضوعاتو مو خپل نظر راسره شریک کړئ، دغې شمیرې باندې د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه راسره اړیکه نیولی شي. 00 2013 01 19 دا زموږ شمیره ده. تاسو اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې خزی له هر ډول ورزش څخه منی کړي، یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې ورز د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې ولوبېږي. په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه هغه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دغې راپور کې اورو چې د دې لوبغاړي په غږ پیلېږي.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نمیمانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبېږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شارم لوند کرکټ
لومړی د لوند ښار په لوبډله کې لوبېدله. مورپسې چې لوبې مو وګټلې د خپلې لوبډلې کپتانه شوم. له هغه وروسته د سویډن ملي لوبډلې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې، 15 وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوو لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیبوي او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبی تل تعقیبم او ډیر خلوبیږي. زما د راشد خان او نوین الحق توپ چونه خوښیږي. محمد نبی او رحمت شاه ښه توپهنه کوي. همداسي ټول ډیر بریالي دي.
کل شان بسیار موفق هستند.
حریر داسې مهال د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړې وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډیر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنۍ بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د غواګانو فارم وده کړې ده. دا چې د دې فارم مسؤلینو د دغې فارم د ودې په اړه څه ویلي دي، ورزو له سیمې تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې اورو.
کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې یو سلوشل غواګان سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چارې پیل کړې چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سلشلانې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 200 لکه افغانۍ ده. د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلې چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې وملوشل بیا ځاینو پسر پاکو چپسر پام کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وشنګ دي د سپایان دي
اسری وسایل وشل کوو دا سیدر سانګه پرولل کوو د غاو د چوای په لمبو هغه کوو نور داس کارونه چې لکه د زای سپکې دوو د ماشين پرولو د ماشين پکې دوو د ماشين جوړول داس پسری وسایل کار جنیا.
د معلومات لمخې د محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو پاړه د پالیسي نشتون او د بهر راوارد سو شیدو د فلور بازار غیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالې دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي او شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله نا کله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دوی دغه دولت ته جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د دا ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا پر رسمیت نه پیژني، دا دولت سره اصلاً نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت ته بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګاسته چې بے واسطے کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطے د لور کار ډیر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
تو ایمنی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در 25 دقیقې بحث لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه ته ورسو.